السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراب واستویم پایل په خبرونو باندې کوو پاکستان وایي تر 2500 ډیر افغانان د اکتوبر لومړی تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړ چې 1,000,000 څه باندې و لکه هغه افغانان چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي د پاکستان د دې پرېکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام منفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي اسلام آباد دې دا پرېکړه بدله کړي ټاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دی ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9000 هلکانو او څه باندې 8,15,000 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخ یو وخت صحیح خواړه چمتو کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلال وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی نواز شریف نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دی نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستان ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم شو د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رافا سره دې دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارې نن داخله شوې د مصر دولتي ټلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رافا په دروازې ننوځي دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیون نفوس لري رسیږي او د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند او سریلانکا او د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې روانې دي لومړنۍ لوبه سهار وختي د هالند او سریلانکا ترمنځ پیل شوه چې هالند 222 منډې هدف ورکړ سریلانکا دم ګړې د دغه هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 103 منډې کړې دي جنوبی افریقا بیا د انګلستان په وړاندې لومړی بیټینګ پیل کړی دی تر دې دمه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 9 اوورونو کې 245 منډې کړې دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ژمي په رارسېدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې په خاطر دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسېدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې خپله پرېکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي
زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره دې ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لارې تړلې پاتې کېدو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي
د ازادي راډیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د ژمی پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمی پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دې خوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایتسیټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 1,500,000 زیات کورونه چې ډیری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپنا توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړي زیاتوي
موږ هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وې چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسېږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کماوال ازادي راډیو ته وویل:
نو زمون په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پرېکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بلې خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده، ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي. خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری د دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بېکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او دغه شانې په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې. له پاکستانه د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بېلابېلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کمپ د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر 24 زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یو غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیزي.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
ما خود ما رسته بلی راد
مو که تلی و لاره دیر استون زیدر لودی پا هر زی که با موتر بند پاتی که دو بیا با خلق کتا شوالا و موتر بای که لکا و تو لخط یا و کند سخه ووزی تر سالنگ لاره خلاصه نشی خجمی که لدی لاره سفر با دیر استون زمانوی.
د سالنګ تونل د بنسټي سي بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لوی لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، موږ ډېر پاتې شوي یو، په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی، استهلاک یې خورا زیات شوی، نه یې کوس پاتې کېږي نه پمپار، ټول ټوټه ټوټه کېږي، ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
وربه شو د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړو د عواقبو په ارتباط باندې رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,055 ماشومان دي او 960 میرمنې. په همدې حال کې ټاکل شوی نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویره شته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له احمد شیبا راوړو.
د مصر پلازمېنې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمس کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نه شي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایتالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپای شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د هوا له لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارې د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع نشي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
ورزو خوست هلته د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبري اعلان ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
تر ډېره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډېره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي په اوس وخت کې چې تر ډېره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هېواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت امنیت په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون و سر مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سمیس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حالتو سر مخ کهیگی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کړو. ماشومانو سره د ځانو سره خشنه رویه دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو، کور کې ماشومانو سره بدیا کې او اجتماعي تاګ تاګ لکه مخکې وختو کې چې داسې یو څه زیات کړو دغې حالت مخه نیولی دی.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پارون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونه زره افغانۍ زیان ورته اوښتی. مسؤلین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی و، خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پشکي د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلې و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پشکي لیسې بام تختې شوي دي او خدای رحم کړی دی، سامانونه خو مې ایستلي وو، آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوي دي. یو څه بشونو ته هم واقص رسېدلې دي، څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټې له کبله او شابشانو دو هغه خوب کې و. نو
د هغه په وینا چې د ولسي وګړو په همکارۍ اور وژل شوی، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو به په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بی احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخواني دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر او د کرنې د ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت یو شمېر بڼوالان د حاصلاتو زیاتوالی له امله خوښ دي، خو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په تخار ولایت کې سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت یو شمېر بڼوالان وایي په یاد ولایت کې د معیاري سړو خونو نشتوالي له امله دوی نشي کولی تر ډېره ځنډه تازه مېوې وساتي، نو د خوسا کېدو له ویرې اړ کېږي چې خپل حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. محمد نعیم چې د تخار مرکز د تالقان ښار اړوند د خطایان په سیمه کې پر 5 جریبه ځمکه د مڼو باغ لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د سړو خونو نشتوالي باغداران له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
حاصلات سیب امسال نسبت به سال گذشته
د تیر کال په پرتله سخت د مڼو حاصلات شوه دي، خو زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالي دی. دلته سړي خونی نشته دی چې موږ پکې تازه میوې وساتو، نو اړ یو چې خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو.
د تخار د ورسج ولسوالۍ یو بڼوال حمید الله د مڼو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس ساتنې او د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
امسال حاصلات سیب خوب هم است، ما چون کې به
د میوو حاصلات شدي، خو معیاري سړي خوني نه لرو چې هلته میوې وساتو. اوس مهال زیات شمېر بڼوالان د مڼو د خوسا کېدو له ویرې خپل حاصلات په ټیټ نرخ پلوري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بڼوالانو لپاره سړي خوني جوړې کړي.
د یاد ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالله هم ورته خبره کوي.
نمیم سیب کې او برفلم پخته شید،
تاسو وینئ چې زموږ په باغ کې پریمانه مڼې موجودې دي. که یو اونۍ وروسته راسئ دا مڼې بیا نه پیدا کیږي، ځکه موږ سړې خونې نه لرو چې خپل حاصلات پکې وساتو. حکومت باید زموږ لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالعلي رادمرد بیا وایي دوی د بڼوالانو شته ستونزې له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس وی پانې د راپور له مخې د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $500,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزی ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لک مست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډۍ ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2025 یا 2026 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرو ته پاکستان وایي تر 25,000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړی چې 1,000,000 باندې ولکه هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام منفی په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپله دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده کړي. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیات به د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یوه ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارې نن داخله شوې. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان دي. په دې منځ کې 1,655 ماشومان دي او 960 مېرمنې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و نو چې کله منشی ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سح کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره سوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د ده څنګه بیا ایف باسي، د ایف څنګه بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بی وزله خل غرونو ته دا بوټی راوړی او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپی رانی سو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته ول کیږي. نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي دلته موږ رانی سو او لوی قچر کول کی راضی او زموږ څخه رانی سی.
دی نفر می از مو میگیره نن یې قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرامه شیشه نیول سوی وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه سوی وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشئی پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و کڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د 8-10 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې، یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی لیو کال راهیسې نشه پریښی ده. دوی وی کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشې موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه ومه هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شومه لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري. بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو تر څنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر، د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو،
تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یوه ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، دغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده و دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ماپي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه، څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته، رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دغه ځای پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړ. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو نه یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې پرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه ته تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې؟
سوایه دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دی راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوی را کړه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
جی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.